په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو دې خپرونې ته مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د بی پولي خبر اعلانو ټولنې په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د سیمه ییز ژمن راډیو بندول غندلي او د مطبوعاتو پر ازادۍ برید بللی دی. د ټولنې نن پر ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې ژمن راډیو د طالبانو چارواکو لخوا د موسیقۍ د غږولو په تور تړل شوی او له هغوی غواړي چې دې راډیو ته ژر تر ژره د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. تیرې ورځې خبر اعلانو ټولنې ویلي وو چې د ژمن راډیو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې لخوا د خبرونو په بیکګراوند کې د موسیقۍ خپرولو له امله تړل شوی. د دې مرکز د خبر پاڼې له مخې په دې وروسته وکړي خوست ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اطلاعات او کلتور ریاست، د طالبانو د امنیت او استخبارات ریاست د موسیقۍ او اعلاناتو پر نشراتو بندیز لګولی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ارزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ د ایران په ری ښار کې وروسته له هغې ځان وژنه کړې چې له ښوونځي څخه د ایستلو ګواښ ورته شوی و. د ایران تسنیم خبري اژانس پرون وویل چې دغې زده کوونکې د یکشنبې په ورځ د ښوونځي د مدیر لخوا د اخراج د ګواښ له امله چې له سخت رواني فشار لاندې وه بل ځان وژلې. د تهران د پوهنې چارواکو د افغان زده کوونکو مړینه تایید کړې، خو د هغې د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې او هم د پوهنتون دروازې د هغوی پر مخ بندې کړي. دا د دې سبب شوي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډه شي، خو هغوی چې ایران او پاکستان ته کډوال شوي بیا په دې هېوادونو کې د حکومتونو له ناسم چلند، د زده کړو، کار او روغتیا په برخه کې اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. د ازبکستان په قاوخان ښار کې یوې محکمې له تروریزم سره په تړاو د ترسره شوو جرمونو په خاطر 12 کسانو ته د 14 او 12 کلونو ترمنځ د زندان سزاوې ورکړې دي. دغه کسان د تروریزم د مالي تامین، د نظام د بدلون د دسیسو او عمومي امنیت د ګواښونکو موادو د لرلو په تور محکوم شوي دي. د ازبکستان د امنیت دولتي ادارې نن پنجشنبه اعلان وکړ چې دغه کسان تورن شوي چې د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ د ټولنیزو چارو په نوم د سیمې په رستورانتونو کې په هغو منظمو غونډو کې د شنبې ماښامنیو په نوم یادېدي ګډون کړی، په کومو کې چې بحثونه یې د افراطي ایډیالوژۍ په خپراوي، جهاد او د یو اسلامي دولت په رامنځته کولو متمرکز و. د قضیه له مذهبي افراطیت سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړې توګه په قوقن کې چې په فرغانه دره کې پروت، له قومي پلوه متنوع او له تاریخي پلوه بې ثباته دی. د ازبکستان د حکومت د هڅو یوه برخه ده. په سیمه کې د کورنیو او نړیوالو ډلو فعال حضور د سیمې د بې ثباتۍ او د افراطي ایډیالوژۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د کرملین وایي دیمتری پیسکوف وایي دا ادانه شریده ولی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به مخکې له هغې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړې خبرې ونشي. نوموړي دغه څرګندونې د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغسې یوې اړیکې احتمال شته وکړې، هغه زیاته کړه چې ډونالد ترامپ ویلي چې دی به د لوړې له مراسمو مخکې له پوتین سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې دا د هغې خبرې دي. د پیسکوف څرګندونې د ترامپ هغو مخکنیو څرګندونو ته اشاره چې ویلي وو د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو مخکې به له پوتین سره اړیکه ټینګه کړي. پیسکوف همدارنګه د هغو پوښتنو په اړه چې آیا د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د روسیې چارواکو او د ترامپ د کمپاین د مسؤلینو ترمنځ رسمي تماس نیول شوی که نه، وویل چې نه، او زیاته کړه چې ولې باید دوی ورسره اړیکه ټینګه کړې وای. د کرملین ویان دغه را څرګنده کړه چې د روسیې حکومت هیڅ ډول مستقیمه اړیکه نه ده ټینګه کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د نومبر د 15 نیټې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې ترامپ وګټل، د امریکا او روسیې د اړیکو موضوع ته د نړیوالو پام زیات شوی دی. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی عیسی خیل د بنګلاديش په وړاندې له لومړۍ لوبې وروسته ویلي چې غواړي تر اتلانو جام یا چمپینز ټرافی وروسته 50 اورۍ یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي. محمد نبی پرون چهارشنبه د بنګلاديش د رواني لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلېد چې په توپ وهنه کې 4 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیست. نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره تر لوبې وروسته خبرې کولې، وویل نه غواړي نور په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. محمد نبی تر دې دمه په 115 پیتن نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 115 پاڼیو کې 3549 منډې کړې دي، 2 سلیزې او 19 سلیزې وهلې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یو شمېر فعالانو په ایران کې د یوې افغان نجلۍ د ځان وژنې په اړه له ایراني چارواکو غوښتي چې دا پېښه وڅېړي.
ارزو مشکلات را که در مدرسی
ارزو ده هغو سنزو لعمل چی پا خوانزی که در لودی زن وجنه و کرد
ده کدوالی پا هرده ده امریکا ده منتخب ولسمشر دونالد ترامپ پالیسه و یوشمیر هغ افغانان اندیخمن کردی چه امریکا ده تلو کیسونه لره.
ما کیس پیدو دی دا سخکاری که من پلار که پات که گو ما خواهش داره ده چه من پا دوسیا که رسیدگی باید شوشی.
ترامپ ته د بریا د مبارکیو په اړه د پیغامونو په باب راپور سربیره په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د انتي پلورونکو د کاروبار وضعیت خراب شوی دی.
دا خو نو ډبلې جاره کم غمه ایسته لاجوار، یخاک، کلورید، زمرتان، یاکوت، هر شی ایسته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام هم مخېره وي. خو رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په ایران کې د ارزو خبري په نوم یوې افغان نجلۍ ځان وژنه کړې. یو شمېر ایراني رسنیو ویلي چې ارزو د 14 کلنه وه، د خپل ښوونځي د مسؤلینو لخوا د جبري پوښښ او له ښوونځي څخه د ایستلو د ګواښ تر فشار لاندې وه چې بالاخره یې په خپله ځان وژلی. د ارزو خپلوان وایي د ښوونځي د مسؤلینو ناوړه چلند هغه دې ته اړه کړې وه چې ځان وژنه وکړي. په عین حال کې ځینو ټولنیزو فعالانو د ارزو خاوري ځان وژنې ته غبرګون ښودلی او د ایران له حکومت او د هغې د ښوونځي له مسؤلینو یې غوښتي دي چې دا موضوع دا پېښه وڅېړي او هغه پوښتنې چې رامنځته شوي باید ځواب کړي.
د ارزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ په پلازمینه تهران ری ښار کې د خپل ښوونځي د چارواکو لخوا د جبري پوښښ او ښوونځي څخه د ایستلو د ګواښ له امله ځان وژنه کړې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس په یو راپور کې د تهران د ولسوالیو د ښوونې او روزنې ادارې له قوله ویلي چې دغې زده کوونکې د یکشنبې په ماښام د یوې استوګنیزې ودانۍ له 6 پوړ څخه ځان غورځولی او بیا یې په روغتون کې سا ورکړې ده. دغې ادارې ویلي که څه هم تر اوسه د دې اقدام انګیزه او دقیق لامل نه دی روښانه، خو د ځینو ایراني رسنیو په وینا د کوثر په نوم ښوونځي مدیر ورته له ښوونځي د ایستلو ګواښ کړی و. له دې امله یې تشویش درلود او په دې کار یې لاس پورې کړ. د ارزو خاور یو نږدې خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې پر نوم نه ښودلو او غږ بدلولو ټینګار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
ارزو مشکلات را که در مدرسی
ارزو ده هغو سنزو لعمل چی په خوانزی که در لودی زن وجنه وکڑا. تاسو خپا هیگی چی چوک لخپل خواهی زن وجنه نکوی، کلا چی دیوینجلی طولی هیلی او ارمانون ختم شی بیاد اقدام کوی. ایران اسلامی جمهوریت او ده حقی ده خوانزی چارواکی باید زواب وی او باید ده موضوع به زواب پتی نشی.
خود ایران رکنا خبری آژانس د ارزو خبری د پلار له قوله ویلی چې د پیښې په ورځ د ارزو د ښوونځي مسؤلینو له دوی سره اړیکه نیولې وه او خبر یې ورکړی و چې لور یې د ښوونځي د جامو پر ځای کاوبای پتلون اغوستی و. د هماغې ورځې په مازدیګر د ښوونځي مدیرې بیا اړیکه ونیوله او ویې ویل چې ارزو پرته له اجازې له ښوونځي وتلې ده، خو لږ وروسته د خپلې لور د مړینې خبر ورسره شریک شو چې په روغتون کې سا ورکړې وه. د ارزو پلار یاد خبري آژانس سره د دې پېښې اصلي مسؤلین د ښوونځي مسؤلین بللي دي او ویلي دي چې دا لومړی ځل نه و، مخکې هم لور د ښوونځي د مسؤلینو له ناوړه چلند او نامهربانۍ سره مخ شوې وه. مهناز قنبري چې د کوثر ښوونځي مدیره ده او په ری ښار کې موقعیت لري، د ایران د ښځو حوزې خبریالې ته یې ویلي دي
موږ اوس په دې اړه هیڅ پرېکړه نشو کولی، اجازه راکړئ چې د عدلي تب راپور راشي.
د حجاب موضوع هیڅ مطرح نه و او هیڅ کوم ګواښ نه و. وروسته له دې چې د عدلي تب راپور تر لاسه کړو زه ستاسو په خدمت کې یم.
د ارزو ځانوژنې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. روح الله امین چې د بشر حقونو فعال دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي:
متاسفانه
موږ د حجاب او ازادۍ ډېر قربانیان درلودلي دي. موږ د منځنۍ آسیا په جغرافیه یا هر هغه هیواد کې چې اسلامي محدودیتونه پکې شته په تاسف سره ډېر قربانیان لیدلي دي.
د پیښې په ایران او افغانستان کې هم په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ځینې کارکوونکو په دې شبکو کې د افغان او ایرانی ښځو او نجونو حالت سره پرتله کړی او ویلي دي چې ارزو د جبري حجاب او د طالبانو لخوا پر نجونو د زده کړو له بندیز څخه تښتېدلې وه، خو په ایران کې د دې بندیز قرباني شوه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشري حقونو د څار سازمان له فرانسې غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب کولو لپاره د څلورو هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یوه سرخلاصي لیک کې د فرانسې له نوي صدر اعظم څخه دا غوښتنه مطرح کړې او ویلي چې په دې کار سره د عدالت نړیوالې محکمه کې قانوني اقداماتو لپاره لاره هوارېږي. د روان کال په سپتمبر میاشت کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ښځو جنو وضعیت ښه نشي، طالبان به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. په عین حال کې یو شمېر ښځو د بشري حقونو د څار سازمان د دې غوښتنې هرکلی کړی، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا پر طالبانو د هیوادونو لخوا د فشارونو عملي کېدو ته چندان هیله منې نه دي. نور جزئیات بیا هم د عبید سپوږمۍ پر راپور کې.
د بشري حقونو د څار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د ځواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. دغو څلورو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت ښه نه شي، طالبان به ځواب لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدراعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلورو هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیوالې محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر شولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هیدر بار چې د بشري حقونو د څار په اداره کې د ښځو څانګې مرستیاله ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړی بولي، باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
په همدې حال کې هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له قوانینو اغېزمنې شوې، پر طالبانو د نړیوالې ټولنې پر لا فشار ټینګار کوي. مسوده کوهستانی چې د کابل ښار اوسیدونکې ده، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د څار له هڅو هرکلی وکړ.
د بشري حقونو د پراخې سرغړونې په ځانګړې توګه د ښځو د سیستماتیک حذف له امله هیله لرم چې د بشري حقونو د څار ابتکار او له اروپایي هیوادونو څخه یې غوښتنه وکولی شي د افغانستان د جنسیتي توپیر پیژندلو لپاره ښه تګلاره وي او هغوی په محکمه کې ځواب ویلو ته راوبولي.
خو نظیفه جلالی چې د ښځو د حقونو فعاله ده، باور نه لري چې دا ډول فشارونه به عملی بڼه خپله کړي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه:
خواسته ها قبلا هم شده. البته ظاهرا اینا رد نمیکنن و میگن
دا گفتنی مخکم شوی هغه ظاهرا دانه ردوی او وای چې موږ ملاتړ کوو زکه کدا ژمنی و نه کړی دوی خپل تر پختنې لاندې راځي زکه ډیری د هیوادونه د بشری حقوقو د کنوانسیونو غړي دي خو اصلي اندېښنه دلته ده چې د هیوادونه د افغانستان او د افغانستان خزو او د بشری حقوقو د پراخ سرغړونې په اړه خپل مسؤلیت نه دی تر سره کړی او په بشپړ توګه د خزو او نجونو ملاتړ نه کوي
تردی و بشر در افغانستان ادا بکنن و زنان دختران به صورت کلی حمایت بکنن این کار انجام نمیتن.
دیادوانی ده چه دی افغانستان لپاره دی کانادا زنگری استازی دیوید اسپرول هم ویلی و چه تر اوسا طالبانو دی بشری حقونو په مسائلو که دی اصلاحاتو لپاره لنریوالو غختنو سره هیچ ډول تعمل ندی کردی او دی نریوالو زواکمن اقدام تا ارتیا ده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي او یو شمېر هغه افغانان اندېښمن کړي چې امریکا ته د تلو انکې سونه لري. دغه کډوال چې د تیر په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته درېمو هېوادونو ته تللي دي، د ترامپ په مشرۍ د امریکا له نوې جوړېدونکې ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چارې چټکې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
له غیر قانوني لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تګ کیسونه لري اندېښمن کړي دي. د دوی اندېښنې چې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درېمو هېوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوي چې ډونالد ترامپ د امریکا د متحدو ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15مه بریالی شو. عمر په پا پاکستان کې یو له هغه افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تګ کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ بیانونو اندېښمن کړی، هیله ښیي چې د لیک په چارو کې ستونزه رامنځته نشي.
د امریکا ولسمشریزو وروستیو ټاکنو کې چې ډونالد ترامپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو، د خپل مخکې بیانونو کې ویلي وو چې غیر قانوني مهاجر به د امریکا هېواد څخه باسي، نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سسواله یا سختګیری نه شي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال احمد جواد د ورته اندېښنې په شریکولو سره آزادي راډیو ته وویل.
جرمنی کې اوسېږم، یو کال کېږي چې دلته یم. مخکې دغه نه په پاکستان کې وم، ما کیس پیدو دي، زه امریکایان سره کار مې وو، اوس داسې سرنوشت دلته یو، داسې ښکاري کې موږ په لاره کې پاتې کېږو. ما خواهش دغه دی چې موږ په دوسیه کې رسیدګي باید چې وشي.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالډ ترامپ لژمنو څخه وو. که څه هم ښاغلي ترامپ په ځانګړي توګه د افغانانو د لیږد په اړه څه نه دي ویلي، خو د کمپاین پر مهال یې تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریځ ټینګار کړی او ویلي وو چې له متحدو ایالاتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته پرون چهار شنبه د نومبر 6مه په خپل بیان کې وویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي، خو ټینګار یې وکړ چې راتګ یې باید قانوني وي. د یونان د پناه غوښتونکو د انجمن مشر او د اروپا په کمیسیون کې د کډوالۍ د چارو د کارپوهانو د کمیټې غړی یونس محمدی په دې باور دی چې ښایي ډونالډ ترامپ امریکا ته د افغانانو د لیږد لړۍ ودروي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سیاستش د قبال افغانایی که
ده هغوی پاره چی امریکا ته د تک لپاره په تمه دي. د ترامپ بریا دوه احتمال درلودلی سي، یو د کډوالو پاره د ترامپ سیاستونه او تګلارې سختې دي چې له همدې کبله دی بریالی هم سو، او دوهم احتمال دا دی چې امریکا ته د انتقال پروسه شفاف نه وه. هغوی چې مستحق وو نه دي لیږدول سوي، او هغه کسان چې مستحق نه وه په دغه پروسه کې انتقال سوي دي. شاید له همدې کبله ترامپ دغه لړۍ ودروي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینو نور کارپوهان به وایي چې د کډوالۍ په اړه د ډونالډ ترامپ تند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شعارونو او کمپاین یوه برخه وه او ښایي ډېره جدي نه وي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ډېری افغانان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته د تګ لپاره د کډوالۍ د چارو د مخته وړلو لپاره د پاکستان په ګډون درېمو هېوادونو ته کډوال شول. هغوی وایي په دغو هیوادونو کې ډیره موده کیږي چې د کارونو د مخته وړلو په تمه دي او په دې موده کې د هر څه په پلورلو سره اوس له کړاوه ډک ژوند تیروي او د طالبانو له لورې د امنیتي ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته هم نشي ستنېدی. په دغو کسانو کې تر ډیره د پخوانیو امنیتي ځواکونو غړي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقونو فعالان شامل دي چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د امریکا له اړوندو ادارو سره کار کړی دی.
په د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر بریا وروسته منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته د نړۍ او امریکا یو شمیر سیاستوالو د بریا مبارکي ورکړې ده. په دوی کې په انتخاباتو کې د هغه سیاله د ډیموکرات ګوند کاندیدا او د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس او دغه راز د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن او پخوانی باراک اوباما هم شامل دي. جزئیات د حسین احمد زی رپورټ کې.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکی ډونالد ټرمپ د 2015 کال د جنوري په شلمه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د ټرمپ سیالي کاملا هاریس په انتخاباتو کې خپل ماته ومنله او پرونی ویل چې له ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړي او هغه ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده او په سولیز ډول د واک پر سپارلو ټینګار کړی دی. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې ولسمشر جو بایدن به په لنډ وخت کې له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري او د هغه او د هغه له ټیم سره به د واک د سپارلو په تړاو خبرې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمیر چارواکو او سیاستوالو هم له ټرمپ سره تلیفوني خبرې کړې دي او هغه ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د نړۍ یو له هغو مشرانو څخه دی چې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړي او په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر نن پیوه اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو مشرانو د تلیفوني مکالمې پر مهال موافقه کړې ده چې د اسرائیلو د امنیت لپاره کار وکړي او دوی د ایران د ګواښ په تړاو هم خبرې کړې دي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول هم له ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې دي او له هغه سره یې روسیې ته د شمالي کوریا د پوځیانو د لیږلو په اړه غږېدلی دی. د جنوبي کوریا ولسمشر پرون یوې خبرې غونډې ته ویل چې ډونالد ټرمپ لومړی کس و چې اوکراین ته د شمالي کوریا د پوځ د سول کېدو موضوع مطرح کړې. یون سوک یول زیاته کړه چې د شمالي کوریا د مداخلې کچې ته په پام به دوی هم د اوکراین ستراتیژي تدریجي تنظیم کړي او اوکراین ته د وسلو د ورکولو امکانات نه ردوي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان چې په خوی هم ډونالد ټرمپ استایلی دی په یک سپانه یا پخوانی ټویټر کې له ډونالد ټرمپ سره تر تلیفوني خبرو وروسته لیکلی دی چې ټرمپ د راتلونکي په اړه ستر پروګرامونه لري، خو ښاغلی اوربان د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا ستر پروګرامونه به څه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې به لومړی د ازادي رادیو سپورتي خبري البختيار ساحل ته غوښ شو چې د سپورت تازه خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی ساحل د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبي ورسته وویل غواړي تر چمپیونز ټرافي ورسته یو ورځنۍ سیالي پریږدي. محمد نبی د بنگلاديش پر وړاندې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 6 نیټه د روان لوبلړې په لومړۍ لوبه کې خوځلې چې په توپوهنه کې څلور اتیا منډې وکړې او یو وکټ یې واخیسته. نوموړي چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره تر لوبې وروسته خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګوربا نه ډېر نه سره وګدو او ان شاء الله په ونډه کې به چمپیونز ټرافي نه بعد د پامې سره غو.
خاغلی محمد نبی تر دې دمه په 1015 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استادولي کړې ده چې په 1015 پاڼو کې 3590 منډې کړې دي، 240 اولس نیمه سلیزي وهلې دي. نه درش کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنۍ لوبغاړو لړډلې یوازنی لوبغاړه ده چې دومره ډېرې ورځنیو سیالیو کړې دي. هغه په 1095 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې توپ چونه کړې ده چې 101 وکټ یې. هغه درې ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا یې له یادو لوبو هم تقاوت اخیستی دی. نوموړي له شل ورځو سیالیو سر د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آلراونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړۍ لیست کې دی.
د د نورستان برګمټال ولسوالۍ اړوند ګرمې چشمه یا توده چینه چې هر کال په سلګونو کسان ورته په سختو او غرنیو لارو په پښو مزلونه کوي، اوس د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته ورته سړک جوړیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي که سړک جوړ شي نو دوی او نور کسان چې دې ولایت ته ورځي او غواړي دا چینه وویني په اسانۍ سره به تګ راتګ وکولی شي. ځایي خلک په دې باور دي چې په دغه چینه کې که څوک ولامبي د هډوکو دردونه او په ځانګړي ډول روماتیزم یې اخه کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس مولوی احسان الله احمد د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې تودې چینې او ورسره شاوخوا پرتو کلیو ته د خوړو نړیوال پروګرام په مالي همکارۍ 5 کیلومتره نوی سړک جوړوي. د ښاغلي احمد په وینا خلکو ته د سړک اسانتیاو چمتو کول سربیره به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شي. ځایي اوسیدونکي وایي ګرم چشمې ته د هیواد له بیلابیلو سیمو زیات هغه کسان ورځي چې څوک د روماتیزم او هډوکو دردونه لري. د دوی په وینا په یاد چینه کې لمبا سره دردونه ښه کېږي، خو چینې ته د سړک نشتوالي په وجه ستونزو سره مخ وي. اوس چې تودې چینې ته سړک جوړیږي پرې خوشاله دی او وایي له ډېرو مشکلاتو به خلاص شي. د برګمټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستانی ازادي راډیو ته وویل
ډېر خلک هغه څوک چې مشکلات د زنګانه لري، تکلیف لري، د پښو یا درد یا د زنګانو د درد خامخا مشکلات سره دي، نو هغوی نشي تلی. یوازې هماغه آسونه به کرا کول خلک یو هغه مغره د ډېر مشکلاتو سره هماغه ځای ته رسېدل. که چېرته دغه سړک تر ګرم چشمې پورې جوړ شي نو انشاءالله خلک به په آسانۍ رفت آمد وکړي، هلته لاړ به شي.
خلک له سرپرست حکومت او مرستندویانو غواړي چې د تودې چینې دیوانه بابا او نورو سیمو ته دې سړکونه ورسوي څو د دوی شته ستونزې هواري او د ژوند په خوږو پوه شي. ګرم چشمه د نورستان ختیځ ولسوالۍ برګمټال د مرکز څخه شاوخوا 1 کیلومتره لري. د هندوکش په لوړو غرونو کې د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره نږدې موقعیت لري چې هر کال د وړي په څلور میاشتو کې تاندوي او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو ورته د هډوکو په دردونو وخته کسان ورځي. په کلامبي او د لمبا سره دردونه ښه کیږي، خو د سړک او هلته د اوسېدو د مناسبو ځایونو نشتوالي ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت مخ په خرابېدو دی. یو شمېر انټیک پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې کاروبار مهم ستونزې د بازار نشټوالی، بهرنیو سیلانیانو کمښت او د غراز د خلکو اقتصادي ستونزې دي. تفصیل په دې راپور کې.
حکومت باید چې ورور خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، خلکو ته لار خلاصه شي، ورور خلک راځي او آمد بند دي، پروازونه بند دي.
د هرې ورځې په تیرېدو سره کندهار کې د زینتي او ښکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمېدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انټیک شانو یو پلورونکي ازادي راډیو ته وویل چې د مسو لوښي، سپینزر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې ورستوي کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دکانونه پاتې دي.
داونه د بلې جاره کوم غمې ستاسو لا جوار یا خاک پلوریت زمرتان یا کوت هر شي ستاسو او دا خارجي بازار کې به دا شان چې دا د لاس کار په سوي دا ډېر وځي سپینو زور کې به هر شي ستاسو نه دي هر شي وغواړي موږ خبر برابرای شو او ځنګړي ځای مو جوړ شي دا ډېر څه خبر راځي.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انټیک سنایو د نور پلورونکو وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کم کړې ده.
ارونه د فخواسه خو بيخه په 100% کې الوي نه دی پاته، 10% بازار دی وس بیا د جواهرات کار چې دی د جواهرات صرف هغه خلک رانی چې شوقیان دي. شوقیان اوس ګرد مفلس دي خواران، پیسې نشته، کاروبارونه سره کمزور شوله، انو خارجیان خو نسته، یو خارجیان نسته اوس بازار ته نه راځي. بیا دا نور خارجیان لکه د ازمور داخلي خارجیان په خوا دی راتله، نه د امریکا او جرمنی او فرانسې او د خوا سره راتله خلک د ازمور افغانان راتله، ډیر شان بیرانه وي اوس هغه بازارونه نسته، هغه خلک سته.
نو کوم وخت چې دا ټوله یو مارکیټ سي توجه ورته وشي، نو بیا چې خارجیان راشي حکومت بیا اهمیت نیولی، دوی به ټوله بس په محافظت سره بیا راځي خپلې سوداوي بکې شی بوړي.
د انتیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی. انتیک پلورونکي وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي، نو دا صنعت به ډېر ژر په ټپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي.